مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا باندې پر الوتنو د بندیز له امله زرګونه افغانان په هند کې ایثار پاتې دي او افغانستان ته ستنېدو ته منتظر دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په پروسې، د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان د روان کړکیچ د اغیز په اړه هم اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو ته. تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. تاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي، او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي دي او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې پر سپیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. تاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
تاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د شلو ورونو درې لوبې کړې دي چې درې واړه یې ګټلې دي. تمه ده چې دواړه هیوادونه له یو بل سره یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست احمد حسین احمد پور ویل دا ودانۍ پرون د وزارت د مرستیاله مشغان مصطفی مخې ته پرانستل شوه او ګټه اخیستنې ته چمتو ده. د ښاغلي احمد پور په وینا پر دې ودانۍ د خرج جوړونې د وزارت تر 23 میلیون ډېرې افغانۍ لګیدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پنټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. هغه وایي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسی هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد هم کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شوی چې د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیسو وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. هند پاکستان تورنوي چې په برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وای ویل
ایوم הגדול ביותר ליציבות ולביטחון באזור.
دی وای په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی، او موږ به هر هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي، خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په موخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل
The last time I appeared before Congress I came to
د وی تیرزل چې زه کانګرس ته راغلم د دې لپاره راغلم چې د خاغلی ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته يم چې د خاغلی ټرمپ په اړه کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکار او متقلب دی، او د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په مسکو کې به د ټرمپ آسمانڅکې ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمیږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د ورستی کړکیچ له عمله پاکستان له پرون راهیسې په خپل فضا باندې د الوتکو په تیرېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان الوتکې هم له دې فضا څخه هند ځي، او افغان الوتکې پرون ستنې کړې دي. زرګونه افغانان بیا په هند کې بند پاتې او نشي کولی چې له همدې عمله افغانستان ته بیرته ستانه شي.
د افغانستان او د هندوستان تر منځ چې کوم ملکي پروازونه دي، د هغه دپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو څخه نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغه فارمن پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان پر پروسه څه ډول اغیز وکړي؟ پاکستانی مقاماتو څو ځل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه به د افغانستان د سولې مذاکرات متاثر کړي. پر دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. نن چې دوی دا خبره کوي، یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل، او دوی ته یې ایوارډونه ورکړل. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه پروګرامونه اوري، د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به سبا هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هوار کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی کړکیچ ورس تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی، او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت د شورا د دفتر د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي، او واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداری ویاند قاسم رحیمی از جرادو تو ویل
بر حسب اطلاعات کنترل حریم هوایی پاکستان،
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګ د معلوماتو لمخي، د افغانستان کوم الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې مو دا معلومات تر لاسه کړل، موږ ټول شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وزندوي، تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کې شو. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نیوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپل الوتنې ځنډولې دي. یو شمیر هوایی شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوت او فاینیر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی او په ټوله کې دا یو نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ته چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. افغانستان او هندستان وکولی شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغېز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکی هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابر شي. روسه تر دې چې نشته دوی اونې مخکې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر څلويش ډیر هندي سرتیري ووشل شول او مسولیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست. د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک یو وشتل وتکه نسکوره کړي او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویل وتکی د نسکورېدو ادعا کړې ده.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل چې په زرګونو افغانان په هند کې اظهار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر د الوتنو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې وطن ته بیرته ستانه شي. بلور ته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په عکس العمل کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به د افغانستان د سولې په مذاکراتو منفي تاثیر وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دي د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دي واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای شي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وي. دا په داس حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له څلوېښتو زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړمه ورځ هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړه. د دوړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړی ده چې دوه هندي جټ الوتکې وشتي او پیلوټان یې نیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي؟ کنه دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ موضوع کې پات کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بل بشپړه جګړه ونخلي؟ د ازادي رادیو ګندهارا وې پانی په دې اړه د سیمیزو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حمله وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ و د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما سیمه کې د فبروري د 14 له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې منلی. پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونخلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وې. شاشانګ جوشي چې له لندن د خبرېدونکو اکانومیست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی د ازادي راډیو د ګندارا وې پاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغه په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلی تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او تر رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو کریستوفر کیل ریوای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا وې پاڼې ته وویل چې هند بخایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې شل هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,000,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولای شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکل ریوای د ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکل ری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریله. ملالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څرګلې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې شوي دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې د 2018 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونام ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور له مخې په 2018 کال کې 1903 ملکیان وژل شوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډیرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نور هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنایي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان یې لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول سوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر کوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکنی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهیږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
تاسیزم غاگل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنی چپا 1206 نوی پا ټول افغانستان او ټول سیما که او ری دلشای. نن د سرتیری ملی ورځ لمانځل کیږي. په بلخ کې زموږ همکار له افغان سرتیری سره په دې مناسبت خبرې کړې دي.
ګلاغه
د کوم ځای څخه؟
ننګرا ولایت.
بچیر د تر سره کوي
پلوټو د سرو شایل کې.
نن د سرتیری ورځ د پیام د څه دی ولسته؟
زما دا پیام د ټولو افغانانو ته، ټولو اردو ملي سربازانو ته چې دا ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځي او څوک چې په کورونو کې ناست او په هغه کې دغه دی راشي اردو ملي ته راشي او په د افغانستان خدمت د پاره د افغانستان خدمت دی وکړي، د خلکو خدمت دی وکړي.
د خلکو ملاتړ تاسو سره څنګه دی؟ خلکو ملاتړ نه خوښ کې نه؟
او مونږ د بلخ ولایت د خلکو د ملکی خلکو د ملاتړ نه خوښ یو او خوشاله یو. د حکومت ته دا پیغام چې راشي اول د افغانانو په اړه چې سوله وکړي، سوله راشي او کبه سوله نه کوي خبر د افغانستان دښمنانو ته، د اسلام دښمنانو ته احمدونکي جواب ورکړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د پاکستان پر وړاندې د هند تهاجمي دریز د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولی شي. دا دوهم ځل دی چې یو پاکستاني چارواکی د افغانستان د سولې مسله د اسلام آباد او نوي ډلي په کړکیچ پورې تړي. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د سیاسي مسایلو له شنونکي عبدالکریم متین سره چې د پکتیا او غزنی د والي په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني مقاماتو د سرګندونې کوم پیغام رسوي؟
په
وار وار باندې د سیاسي شنن کو تاسو او بینللی مشرانو دا ویلي دي چې د افغانستان موضوع یا بینللی ده په غټه سره یا هم حد اخر منطقوي ده. د پاکستان د چارواکو همدا خبرې د دې دا ثبوت ده او پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. دوی باید ورپه یاد کړي چې دوی همداسې خبرې کړې دي. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي چې دوی د افغانستان په جنګ کې هغه څلوېښت کاله ښکېل دي او د دغې جګړې فیول هغه هغه د سوفت مواد استراتیژي او پلانونه دوی برابروي. له یوې خوا د دوی دا ادعا دا ښکاره ثبوت د دوی له خولې ثبوت په دې جګړه کې دوی امریکن ښکېل دي تقریبا یو رقم یې رهبري کوي. دا خبره دا ثبوتوي چې د افغانستان موضوع حداقل منطقوي ده. په دې کې هند، ایران او منځنۍ آسیا، چین او دا هیوادونه امریکن متاثر کېږي له دې جګړې.
دغه ډول څرګندونې په ښکاره خبره ده چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه کوي. پاکستانی چارواکي چې په وار وار دا خبره کوي، له دې خبرې څخه څوک ګټه پورته کوي او د چا په تاوان تمامېږي؟
د دې خبرې څخه دوی کوشش کوي چې دغه د دې او د هند د کړکیچ کې خصوصا د متحده ایالاتو یا د امریکا او د ناتو پخه راکش کی، ځکه دوی دا ویره لري چې که هند نور هم دغه حملو ته دوام ورکړي د پاکستان اقتصاد، امنیت او سیاسي اوضاع به ډېره ګډوډه شي. پاکستان کې تر پخوا ډېر عمیق درزونه موجود دي چې هغه تر مځکې لاندې لکه جلوجستان چې وایي په تر مځکې لاندې غټ غټ درزونه دي. پاکستان کې هماغسې غټ غټ درزونه دي خو د مځکې په سر راښکارېږي چې په یوه دراز سره کېدای شي له دوی نه بلوچستان او پښتونستان او سندو دا منطقې جلا شي. دغه جنجالونه همدغو ازادیو ته بالکل زمینه مساعده یا پاکستانی سیاستوال په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. په دا خاطر دوی نه غواړي چې دا کرکیچ نور هم دوام پیدا کړي او غواړي چې له دې په دې کې د امریکا او روسانو هر څوک چې وي او مرسته وکولای شي له دې جنجال نه ځان خلاص کړي. د افغانستان موضوع وینې ورکوونکی زخم یا لوت زخم د امریکا لپاره چې هره ورځ تر کړېږي امریکا هم او ټوله نړۍ هم. نو بنان دوی پاکستانیان داسې وایي چې په دغه موضوع کې تاسو له موږ سره مرسته نه کوئ، موږ افغانستان نور هم درته کړو او درته ځوروي. نو د افغانستان کړونه اوس د امریکا لپاره کړونه ده او د ناتو لپاره کړونه ده. نو بلان دی واضح اعتراف کوي چې په دې جنگ کې دوی دي او د دې ګټه به پاکستان ته بالکل نه رسیږي. هم اصلا په جګړه کې خو تاسو پوهیږئ چې هیڅوک ګټه نه کوي. ګټه به بیا هم همغه تروریستي ګروپونه کوي چې په نهایت کې به تر ټولو خطرناک همدغه ګروپونه پاکستان ته تمام.
په دې وروستیو کې په ایران کې خونړۍ حمله وسوه چې ایراني چارواکو یې تور په پاکستان کې ډېره افراطي ډلې وګڼلې. دغه راز د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستۍ حملې هم د هند عکس العملونه پارولې چې مسؤلیت یې هغه ډلې اخیستې چې په پاکستان کې ډېره ده. نو دغه حقیقتونو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو تړون او نورو شریکو هیوادونو ته څه کول پکار دي؟
ګورې دغه تستیبونه چې ټول نړۍ په دې پویږي، څوک اعتراف کوي څوک نه کوي، اصلي مرکز د پالنې، روزنې، تمویل ټول مسایل په پاکستان کې دي. دا د هغه ویروس یا خطرناک ویروس پالنه ده چې کایو ارځ پاکستان چوکاټه وو، بیا پاکستان ته مزر ده او ټول نړۍ ته مزر ده. په دې متحده ایالات او ناتو خپيږي چې کوم دغه ویروس وزي، نو ایران هم تر په امن نه ده، عربي نړۍ هم، متحده ایالات هم، اروپا هم. ما په نظر په همدغه شرایطو کې ډیر ژر باید متحده ایالات په دې منطقه کې وسکیل هم ده او نو د نړۍ نور ستر قدرتونه عاجل همدغه دواړه هیوادونه لکه د مو تاسو پښتنو کې یوه اصطلاح ده چې ډبره ږدي. د ډبرې معنا دا ده چې څوک نور به څوک تعرض نه کوي تر څو چې جرګه فیصله کوي. دوی همداسې یوه تیږه کېږدي او دواړو خواته وایي چې نور به هیڅ حرکت نه کوي، موږ دا موضوع خپل درته حل کوو. که داسې یو قویان مداخله نن ونه کړي، سبا ته به مجبوره کېږي چې مداخله وکړي، چې هماغه مداخله به بیا د امریکا لپاره هم ډېره ګرانه تمامېږي، پاکستان ته هم، هند ته هم او ټول نړۍ ته.
د پکتیکا او غزنی په خوانی والی او د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم متینو چې د افغانستان د سولې په پروسه د پاکستان او د هند د کړکیج د اغیز په اړه د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي راډیو ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې په بلخ کې د یو شمیر ښوونځیو مسؤولان او زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري. خو له هغې مخکې اوس اتنی مې بجې شوي دي، پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ده. تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پر ورځ بیا له سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په دهرادون کې له آیرلند سره خپل لومړنۍ او ورځنۍ مسابقه ترسره کوي. د بامیان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. پر دې ودانۍ 30 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین یې وغوښتل چې په سوریه کې د ایران د نفوس او فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نش پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او د غرض ژوند په شیبو کې اوریدل شي. خو له هغې مخکې په بلخ کې د ښوونځیو د زده کوونکو د ستونزو موضوع راخلو. په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي کتابونو له نشتون شکایت لري او د پوهنې اداره بیا د یاد ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د پوهنې اداره د یاد ستونزې په منلو وایي چې مسأله د مرکزي دولت سره شریکه شوې او راتلونکو دریو میاشتو کې به ستونزې حل شي. په دې اړه له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ په مرکز مزار شریف او شاوخوا سیمو کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د تعلیمي کتابونو له نشتون او کموالي شکایت لري او وایي چې د بلخ د پوهنې ریاست د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې بې پامه دی. د مزار شریف د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو له خوا ورته کتابونه نه دي ورکړل شوي او کومو کتابونو ته چې هم لاسرسی لري هغه د تیرو کلونو زاړه او شړېدلې کتابونه دي چې ترې ګټه نه اخیستل کیږي. له دغه زده کوونکو دوه تنو یې ازلی راډیو ته داسې وویل.
رامش جان، د کجا درس میخونی؟
د مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنا پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنا باید از راستیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس.
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
سه تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتا برتون؟
نه میخریم، راستیت معارف، ده تا کتاب دیگه بتا.
همداراست بلخ د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې په څه باندې شپږ سوه لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې له شپږ سوه زره څخه زیات زده کوونکي په تعلیماتو بوخت دي چې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د کتابونو د نه لرلو سره هم مخ دي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر محمد علي امیری ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا ستونزه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شریک کړې ده او دغه مرکزي بنسټ ورته ویلي چې د بلخ په ښوونځیو کې به د کتابونو د نشتون ستونزه په راتلونکو میاشتو کې حل کړي. ښاغلی امیری وایي چې په 1991 کال کې دوی له 55 زره څخه زیات جدید شموله زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کوي چې اساسي ستونزه به یې هم د کتابونو نشتون وي. هغه په دې اړه وویل.
دقیقا نه، این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود دستیک ساختیم با مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن همه گیش شریف ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست کتاب همش دامت بای داخلی بسیار سپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا دو ماه بعد یا سه ماه بعد دیگه فکر کنم کتاب ها انشاءالله که باز اساس ما قرار بگیره. ولی مشکلات هنوز باید برجاست. شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56,000 شاگرد ما امسال آمادگی جلب و جذبش داریم.
بلخ د شمازون له مهم او مرکزی ولایتونو څخه شمیرل کیږي. خو لا کلونو را پدې خو په کې د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نه لرلو ترڅنګ د کتابونو د کموالي او په مورنۍ ژبه د زده کړو د زمینې د نشټوالي له ستونزې سره مختی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نومې ومنې. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهی لپاره شاهد راوغواړي، یا سارندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نه کی او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته دغه شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي، او دای خدای نه خواسته بی ګنا بی مورد په زندان کې و نه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه، نو په دغه اساس باندې بیا کوي چې کشفی ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي، په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي، که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضریږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوع جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې، چې د مال اوله کې ول چې اندک کتمان دی قضیه د هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازات باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دیونې خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د پیغلو مشای و د کړه اوس په پسرو لاسونو سوک دایره وهینا
بے وشین دے لون دے پیسینا کھاگے واگے لون.
پا افغانستان کی دا ودونو دا تالار پا تاریخ خبری است.
دیال لسو سل ویختم پولیس ودونو پا وطل کے نو رواج. یعنی اولین زل چه ودونو کی دا عسکری کلوب و
قدم را واخل دلالے پا کور زڑ شی بناوے ستڑے مشے.
پا پیل کی با کومو کسانو دا ودونو پا تالار کی ودکا و
مودی امکانات دلود هغه خلق بیا اوتالونه کې کلوپونه کې واده کوله.
او خلق د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خکار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې په همدې حق له د خلکو دودونه سیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، واده کول روحي، صحي، اجتماعي، ديني او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې لوی ورځې څخه نیولې بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول وو، ټنګ ټکور به یې کاوه، په مخبره منګای او باجه به یې غږوله، نڅا او اتڼ به وو، سندرې به یې ویلې، د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالېدل، لوی دیګونه به پنغری بار وو. د خلکو په وینا واده به ښه په جام او جوش سره ترسره شو، خو د وخت له تېرېدلو سره دا چې خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول، نو د واده هغه وو ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالارونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وخت کلوب ورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلې.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس موږ چې موقعیت شته ده، ولې اوس هغه کلوب نه ده. په نوم به د کلوب یادېدو په دې کې به ودونه کېده هغه خلکو ودونه کېده چې سای منصبانو او پورتو کې کار کوو. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول هغه شیان چې لکه اوس آمده دي آمده نه وو. دیو به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به تړه په هوټل کې خواړه چې پخېدلې لوښي دا به ټول خپل د واده والا راوړلې. بیا نو قرار قرار دا دود شو. کابل هوټل و چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي، خیبر هوټل و، بل کانتیننټال و، او د قصر د بغبالا و چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی و. زرشاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې د بغبالا. کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل و، تاسو به لیدلی چې اوس هم یو څانګه شته ده، پلازا هوټل ده. یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دی کې هم ودونه کېدلې. یعنی اول په نوم د کلوب و، وروسته د په نوم د هوټل. تر اوسه موږ تاسو او وینو چې د هوټل په نامه یادیږي.
که د نړۍ نظام ته ځیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډیر دود دي. ځینې کسان دا چې ځای تنګ وي له مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي. یو شمیر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي. تر ټولو لوکس تالار ټاکي، ګران بیه خواړه برابروي او ډیر کسان غواړي. په کابل کې دا مهال ګڼ شمیر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي.
پدې کې خو ودونو مراسم پکې، نور د کوژدنو پکې، سیمینارونه پکې، ورکشاپونه پکې نیول کیږي. خو کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
په پیل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوی خبره وه، نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه. د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده. خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله. د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو. د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید.
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول. مادي امکانات درلود، هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله. بیا یو بل واده و هغه نه پېږم چې د چا شهزاده و د برج شاهراه را په قصر کې هلته واده تر سره شو. هغه د امان الله خان د دورې د ډېر پخوانه د شهزادګان واده ډېر په تجلیل او په خراب واده کوله. داسې نه و چې دا د نرانو زایده، دا د خزینه زایده، ټول داسې مکس و. خو مګر ډېر خزینه خ یو چادر په سر و، تکری غټ تکری په سر کې و. د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لک مترقی شو، بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پرې خوده نه ودته، مجبوره چې یو پتلون یا یو کرتی ځان ته کرایه وکړي.
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي، خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفیږي. ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي. د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره.
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه، دغه منقلونه، داسې شیان پاکي. خو هوټل داسې زحمت نه لري، تور ډوډۍ تیار دي، خلک ځي، دونه زیات تکلیف نه لري. هوټل ښه دی، ملا راځي هلته نکاح دپاره، آشپز لري هوټل نه، ځای لري، نه دود کوي نه بوی، داسې راځي. د هوټلونه تکلیف نه لري، هر شی آماده دی، پیسې ورکوي، توی آماده کوي، بیا واده ترسره کیگی تا دو بجه طول خلاص کیگی راضی کرده. مزایمت نشته، نکاح خانه لری، بل کوتی نکاح ده پاره دی، بل کوتی ده شاواروز ناستل ده پاره دی.
ده ودونو تالار تتلل، حالت ناست پاسته، ده موسیقی غگول، ده طول زانت زانگره فرهنگ واری. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسیدونکی شریف وایي کله چې د دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي، دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت شو، چا خبره پیشکان به مکاو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به مزړه کې مونږ ویل چې یاره هوټل ته لاړ شو. اوس د مونږ کور ته کاټ راسي، یو ورورې په بل باندې تاوانوي چې هلکه ته لاړ شه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې. واجد شد همدا میوزیک، لوړ میوزیک، په دې وجه باندې څوک زړه نه ښه کوي اوس د هوټل وادو ته لاړ شي. یعنی د ما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي یو ډېر سلو، هغه کې باید دغه میوزیک واوسیږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لېوې مرحلې څخه بلې ته، بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځانه سره وغځوي. یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي، ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي، چې یوې هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي، له بللو کسانو څخه د ډیرو ورتګ او داسې نور دي. چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې حق لازمه همکارې فرشته مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلې دي چې دته د ودونو په تالار کې څه د منلو نه دي.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمبوړې او دغه لولو ډولونه چې وهي، زه خپله چې ځمه کله چې کور ته راځم دوه ورځې مې غوږونه نورمال نه وي. چېږه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې او په یو ښار به یو ولنغاري دي دغه ډنګي هغسې یو شی ده. په ودونو کښې یو مختنمه فضا به د دې مو پخوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به یې نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه. اوس خو خبره سړی دی یو د بل نه اوري.
پخوا به وای په ودونو کې چې کله څوک تلل په تېره نارینه و دوی به منظمې دریشي اغوستې وې. معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسې څه وایي؟ پخوا څنګه به، اوس څنګه ده او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کې زه مایران یم، یو سړی راشي ته وایي چې کلینډر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي. په مستري خانه کې کار کړی له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راشي سړی شرمیږي. په دې لحاظ چې دا خو زموږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر شي دا بچي واړه دا مو سره وړي، که کوم مېلمه راغلی یا غم راوړي، دغه په کلتوري لحاظ په فرهنګي لحاظ دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له موره سره سب شپاک ودانې بچان هم ورسره وي. یو په دلیس کې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رینه یې، دېخوا یېخوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د حل لارو ته راسو، تاسو د یو داسې چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ دغو کسانو ته به لارښوونه څه وي، څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کې یو باید ده د ما ډېر خوښېږي، هغه وایي سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل، علاج یې بکن که ظلم خون نیاید. ځوانانو سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه او اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیډین اروپایي دلته راشي د یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به ترنه ایجاد کړي. پاک نظیف غریبانه پروا نه لري، لیکن مسخره کالی باید ورنه غوند. او موزیک د نرمي په هغه اندازې چې انسان لذت ترې واخلي، شکنجه خو نه شي. او پخوا وخت و یو استاد به ناست و بر سر او ټولو به غوږ ورته نیوه او هغه به سندرې ویلې په یو نورمال آواز چې انسان اذیت نه کړي، انسان په عذاب نه شي. او واقعا سندرې خو آرت ده، هنر ده.
تم زهر انسان خجل تر هر سیال شوم، تم زهر انسان خجل تر هر سیال شوم.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانۍ نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي او هغه دودونه چې اکثریت یې خوښوي عملي شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پھر کے میں نصر پہنچ گرا گئی، محبت اول آسان پر نظر آ گئی، پھر کے میں نصر پہنچ گرا گئی. عاشقی زپاها سے رنگ پائے مال اکرم، عاشقی زپاها سے رنگ پائے مال اکرم، چمی بینی ہر سڑائی وائی افتر آگئی، واخر کی میں مصر پونج گئر آگئی، چمی بینی ہر سڑائی وائی افتر آگئی، واخر کی میں محبت
اول آسان پن نظر آئے باخر کے میں نصیب فون جگر ور کے دشرنی نہ خبر.